سلامونه د شپې نه به جی دي زاس فی ولاستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو باندې کو. د افغانستان په زینو سندونو کې سبا د اوبو د کچې د لوړېدو اندېښنه شته چې سیلونه به ورسره وبهیږي. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن شپه او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه وورېږي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په پنجشیر، کونړ، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، کابل، بدخشان، تخار، بلخ، کندوز، سمنګان او سرپل کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت هغو خلکو ته چې په دې ولایتونو کې د سیندونو او خوړونو څنګ ته ژوند کوي خبرداری ورکړی چې احتیاط وکړي. د طالبانو یو پلاوی روانه اونۍ چین ته ځي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند اخندزاده عبدالسلام جاوید نن رویټرز اژانس ته ویلي د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر نورالدین عزیزي به په چین کې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د سه شنبې او چهارشنبې پورس په چین کې جوړیږي. چین او پاکستان د مې په میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې واکمن طالبان به وهڅوي چې د لسګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت له دې پروژې سره یو ځای شي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان په ځینو کانونو کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د رویټرز او فرانسې خبری آژانسونو راپور ورکړی دی چې سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې په خاطر له اسرائیلو سره د روابطو د عادي کولو خبرې ځنډولې دي. د فرانسې خبری آژانس نن د سعودي عربستان له دغې پریکړې د یوې بخبره سرچینې په حواله رپورټ ورکړی چې سعودي چارواکو د دغې پریکړې په اړه امریکا ته هم خبر ورکړی دی. همدارنګه رویټرز خبری آژانس هم د سعودي د شاهي رژیم د دوو سرچینو په حواله باندې دغه خبر ورکړی دی. د سرچینو په خبره د ریاض دا پریکړه ښیي چې دغه سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې له پیل راوروسته په خپل بهرني سیاست کې په چټکۍ سره بیا کتنه کړې ده. د راپورونو له مخې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د دې لامل شوې چې سعودي عربستان له ایران سره تعامل ته مجبور شي، چې په درشل کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون باندې د لومړي وار لپاره خبرې کړې دي. تر اوسه پورې د دوو خبرونو په اړه باندې د سعودي عربستان، اسرائیل او یا هم متحدو ایالتونو چارواکو رسمن څه نه دي ویلي. د کرکټ په نړیوال جام کې هندوستان په لوی توپیر پاکستان ته ماته ورکړه. د کرکټ د دغو دوو سیالو ټیمونو لوبه نن په هندوستان کې وشوه چې د پاکستان ټوله لوبډله په 300 اورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500 او محمد رضوان 940 منډې وکړې. هند بیا جسپریت بومرا، محمد سراج، کلدیپ یادو، رویندرا جدیجا او هارډیک پانډیا 2 وکټې اخیستې. هندي لوبډلې وکړای شول په 1.5 اوور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړي. کپتان روهیت شرما چې د افغانستان خلاف سلیزه وهلې وه نن شپه غټه منډې وکړې. شریس آئر 350 او کیل راہول بیا 19 ناسوزی دلی منډی کړي. شبمن گیل چې تر ناروغي ورسته په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې لوبیده، پشپاړو سمنډو آوټ او ویراټ کوهلی هم پشپاړو سمنډو باندې وسوځید. پاکستان ته شاهین شاه افریدی 2 او حسن علي 1 وکټه واخیسته. دا پروان نړیوال جام کې د هندستان دریم برای او اوس د نمبرو په جدول کې لومړی مقام لري. پاکستان بیا په لومړي ځل په سګنی جام کې لمات سره مخ شو او اوس څلورم مقام لري. د ویلو د چې سبب د افغانستان او انګلستان ترمنځ سیالی تر سره شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو ویبپاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري. ورپسې د پروګرام د مطالبه معرفي ده. پلی خمری کې پرون پر شیا لمنسکونکو خونړی حمله په کوردنن او بهر ګڼ خبرګونونه پاره ولیدیم. شیاګان وایي چې خپل امنیت ډاډمن نه دي.
5 تو تیفل دره، دو دختر و 3 تا بچه.
هغه 15 ماشومان لرل چې دوی ځان سره جماعت ته وړي وو او دواړه ټپیان. یوې ترې کندوز ته یوړ او بلې همدلته پلی خمری کې بستر دی. خپل شهید شو.
د یو وجل شوی خپلوان د خبر ازادي رادیو ته وکړه. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو په دوام افغان سندرغاړي فرهاد دریا ویلی دي چې له درې ورځو راهیسې کمپاین پیل کړی او تر اوسه پورې څه باندې $15,000 راټول کړي دي.
هدف اول جمعوری کمک به زلزله زده های
د فلسطین او اسرائیل د ورستیو حالات څخه هم خبرو دا چې هلته اسرائیل نن یو وار بیا غزه تړانګه کې بمباری کړې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ترازو اول مطلب ده. د بغلان په پلخمري خار کې پر شیال منسکونکو د تیرې ورځې حمله چې و کسان پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه پاره ولیدې. د افغانستان د شیا عالمانو شورا په یو اعلامیه کې د پلخمري د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري عملې د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په دوو جلا بیانونو کې دغه حمله غندلې او لیکلې دي چې په دې حمله کې لسګونه شیال منسکونکي وژل شوي دي. د دې حمله مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د بغلان په پولی خمری خار کې د امام زمان په نوم د شیاګانو په جماعت د تیر ورځې په انتحاري حمله کې د قربانیانو یو شمیر کورنۍ وایي چې په افغانستان کې پر شیوا غړو د ژوند کړې تنگ شوي او دوی هر ورځ د مذهب لامل قرباني ورکوي. د پولی خمری اوسیدونکو زینب چې د تیر ورځې په حمله کې د محمد رضا قادری په نوم د کورنۍ یو سلويخت کلن غړی وژل شوی ازادي رادیو ته ویل
زما د مزوی د امام زمان په جماعت کې د شوې حمله د شهیدانو له ترې دی. هغه چې د څلورو ماشومانو پلار او د خپلې کوچنۍ کورنۍ سرپرست و د پلخمري په خار کې دکانداري کوله. اوس ترې بي سرپرست څلور یتیمان پاتې شول.
په پیښه کې د یو بل قرباني شوی ابوذر د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د شیعهګانو امنیت خوندي کړي. هغه وویل چې د کورنۍ وژل شوی غړی یې شپږ دیرش کاله عمر درلود او په پولی خمري خار کې خیاطي کوله.
پنج تا طفل داره، دو دختر و سه تا بچه.
هغه پنځه ماشومان لرل چې دوه یې ځان سره جومات ته وړي وه او دواړه ټپیان دي. یو یې ترې کندوز ته یووړ او بل یې همدلته پولی خمري کې بستر دی. خپله شهید شو. تقریبا شپږ دیرش کاله عمر یې درلود او دلته په پولی خمري کې خیاطي کوله او خپلو بچیانو ته یو مړی حلاله روزي
ګټله.
که څوم د طالبانو د حکومت ویاند او په بغلان کې سیمایزو طالب چارواکو د دغه پیخي د ورستۍ معلوماتو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر ورځ د بغلان لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ په یو اعلامیه کې وویل چې په دې انتحاري حمله کې و شیل منسکونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. خو ځینو روغتیایي سرچینو په دې پیښه کې د دیرش کسانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. د پیخي د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي هم ادا کوي چې په پیخه کې دیرش لمنسکونکي وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي دي. د دې پیخي مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګ منلې. دغه وسلواله ډلې د ایماق په نوم په ټلګرام چینل کې په خبره کړې اعلامیه کې ادا کړې چې په دې حمله کې 50 شیعهګان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. مخکې هم دغه ډلې په افغانستان کې د ورته بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. دغه پیخي په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولي. د افغانستان د شیا لیمانو شورا په یو اعلامیه کې د پولی خمري د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري حمله د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې. په اعلامیه کې چنن خبره شو راغلی چې طالبان باید د دینی او فرهنګي مرکزونو امنیت خوندي کړي تر څو د ورته پیښو مخه ونیول شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې لیکلي چې په ملکی وګړو حمله هیڅ ډول دینی او انساني توجیه نه لري. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په ایکس شبکه د دغه برید د غندنې تر څنګ لیکلي چې د جمعې د ورځې په حمله کې لزګونه شیل منسکونکي وژل شوي. خاغلی بنت په دې بیان کې په افغانستان کې پر افغان شیوا غړو د بریدونو د مخنیوي د دوی د ساتنې او د غشان په دې برخه کې د واضح ځواب ورکولو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د دغه حملې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې او په خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو په وړاندې حمله هغه تنوع ته چې افغانستان تعریفوي یو ګواښ دی. اغلی امیری ویلی دغه ډول وحشت باید ودرول شي ځکه د هغې په ټکو په دې برخه کې کافی کړاوونه ګالل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما بیا په خپله اکسپانه ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوری حکومت د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په دوو بیلابیلو بیانونو کې دغه کړنه د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې. یادونه ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه داسې محل د برید ترسره کوي چې طالبانو په وار وار د دغه ډلې په وړاندې د عملیاتو او د دوی د ځپلو خبره کړې. خو د ملګرو ملتونو سازمان او د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دا ډلې د نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ بللې. د روان کال د اگست په 15مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر اورونکوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ورزو هرات په هرات کې د ورستیو زلزلو له غیزمنو خلکو سره د مرستو راټولولو د کمپاینو په دوام داور افغان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا ویلي چې لتریرو دریو ورځو راهیسې د هرات له زلزلو د پلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی او دغه کمپاین نوم هم هرات غمجن دی خو یوازې نه دی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه په دغه کمپاین کې له 500,000 ډالرو څخه ډېرې پیسې او مرستې راټولې شوې دي. هغه وایي چې په دې کار کې تنانه دی نور سندرغاړي لاغې ډلې آریانا سعید او داود سرخوش هم ورسره دی او تازه د تاجکستان مشهور سندرغاړي صدرالدین هم له دوی سره یو ځای شوی دی. په دې اړه سنا کاکړ یو رپورت جوړ کړی دی.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلو تم راسته راټولوي. فرهاد دریا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو ورځو یې د یو شمېر افغان رسنیو او فرهنګي شخصیتونو په ملګرتیا دا کمپاین هرات غمجن دی خو یوازې نه دی پیل کړی چې اوس یو شمېر نور سندرغاړي هم ورسره ملګري شوي دي. فرهاد دریا وایي افغان سندرغاړي آریانا سعید، داود سرخوش او تاجکي سندرغاړي صدرالدین هم په دې کمپاین کې ورسره یو ځای شوي دي او په خبره یې تر اوسه د دغه کمپاین د راټولو شویو مرستو اندازه له 500,000 ډالرو اوښتې ده. فرهاد دریا زیاتوي چې د دې کمپاین هدف زلزله ځپلو سره د مرستې تر څنګ افغانان یووالي ته رابلل هم دي.
هدف اول جمعوري کمک به زلزله زده های هرات است.
لومړی موخه د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو راټولول دي. خو دوهم موخه د افغانستان د خلکو ترمنځ د یووالي او نږدې کېدو رامنځته کول دي چې زما په اند دا دوهم هدف لوی کوي ځکه د افغانستان د خلکو مهمه اړتیا ده. له نیکه مرغه تر اوسه د مرستو کچه له 500,000 ډالرو هم زیاته شوې او هره شیبه لا ډیریږي او مطرح څیری او معتبر بنسټونه موږ سره یو ځای کیږي.
نهادهای بیشتر و بیشتر با ما یک جای میشن.
خو نوموړي و نو ویل چې دا کمپاین به څو ورځې نور دوام وکړي. په هرات کې د شنبې او چهارشنبې د ورځو زلزلو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت په وینا شاوخوا 3,000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او د سیمې مسؤلینو په وینا 1,350 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې راټولولو په کمپاین کې له فرهاد دریا سره ملګری سندرغاړی داود سرخوش نن د نیوزیلند په اوکلند ښار کې کنسرت لري. د فرحت دریا د کمپاین و سرچینه وای چې نوموړی به د خپل دې کنسرت څخه راټول شوی یو برخه پیسې له کمپاین سره مرسته وکړي. د اوت سرخوش دغه کنسرت په اړه په یو ویډیو کې چې په فیسبوک باندې خپره شوی د هرات زلزله ځپلو ته ویلي چې اواز نه یې غرونه او سیندونه در نه لري یو خو زړونه مو در سره دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې افغان پیژندل شوی سندرغاړي ښاپیرۍ نغمې د ازادي راډیو مشل څانګې سره په خبرو کې د هرات له زلزله ځپلو سره د خواخوږۍ په شریکولو سره دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې وه. نغمې ویلي وه:
زه د خپلو ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه کوم، دا هیله کوم چې د هرات له زلزله ځپلو خلکو سره خپله مرسته جاري وساتي او د دوی لاسنیوی دې وکړي، او همدارنګه د بین المللي خیریه مؤسساتو څخه هم دا غوښتنه کوم.
د هرات زلزله ځپلو په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو راپورونو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د سرپناه په برخه کې، ځکه زلزلو د دوی کورونه ویجاړ کړي او په داسې حال کې چې سخت ژمی پر رسېدو دی په سپین ډاک پاتې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
زلزله ځپلې او اغیزمن خلک وایي چې دغه ټپل رپورټو سیمو کې زلزلې ورسته څاګانو او به خړې شوی چې لامل خلک پاکو بو ته لاسرسه نه لري. دوی ویل چې د زلزلې نه ورسته په سیمه کې د اوبو کاریزونه هم وچ شوی دي.
هرات کې زلزلې یو نه تیریږي، خو لا هم زلزله ځپلې د ډیرو لمرنیو اسانتیاو په برخه کې لستونزو سره مخ دي. د څاګ پاکو بو ته نه لاسرسي یو له دغه مهمو ستونزو څخه ده. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو او یو تن زلزله ځپلای سخی وای چې له زلزلې وروسته د دوی په سیمه کې اوبه د څښلو وړ نه دي. سخی ازادۍ رادیو ته وویل:
نو دا قریه چې زلزلې شي، دا قریه چې نړیوالې دي، دا خدای تعالی او کو کاریز او کتا او ګرد او بخ او خریشي هم دي، او به بند شي هم دي، چې دا بل ځای او چې هغه کاریز او کاریز بند شوی، خوش کړی چې دا موږ کړی چې زلزله توه نه لري.
مجیب چې زلزله ځپلو سیمو ته یې په تیرو څو ورځو کې مرستې رسولي ازادۍ راډیو ته وویل چې په هغو سیمو کې چې زلزلې شوي کاریزونه وچ شوي او د څاګانو اوبه خړې شوي دي. نوموړی وایي:
د حقیقت وو کاریزونه ټول خراب شوي وو، د څاګو به نه وي، یعنی په اکثره کلیو کې کاریزونه ړنګ وو، بېخي وچ شوي وو، بند شوي وو، هغه نو څاګانې به هم طبیعي ده چې هغه به هم اوبه خړې شوي وي، ځکه ټول ځمکې لرزه کړې وه. د څاګو د اوبو اشد ضرورت یې هلته.
د هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والی ویاند انصار احمد الیاس هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې هغو سیمو کې چې زلزله شوې د څښاک اوبه خړې شوې دي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل:
هو، دا حقیقت دی، کومې سیمې چې متضرر شوي دي او هلته کلیې خرابې شوي دي، ورسره تر څنګ کوم کاریزونه او څاګان چې درلوده هغه هم تخریب شوي دي او اوبه په مکمله توګه یا له منځه تللې دي او یا هم خړې شوي دي چې قابل د استفادې نه دي.
نوموړی وایي دوی له مرسته کوونکو ټولنو سره په ګډه هڅه کوي چې د پاکو اوبو د نشتون ستونزه زر تر زره هواره کړي. د هرات زلزله ځپلو سیمو کې پاکو اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي ستونزه داسې مهال رامنځته کیږي چې سیمه کې زیانمنو شویو ته پر وخت د مرستو د رسیدو برخه کې هم ځایي خلکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایتونه کړي دي. په هرات کې د شنبې او چهارشنبې د ورځو په زلزلو کې د طالب چارواکو په خبره له 4000 زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي او 1350 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د سرې میاشتې ټولنې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په داسې حال کې چې نږدې 29 میلیونه افغانان له وړاندې بشري ناورین سره مخ و، په هرات کې شدید زلزلې، وچکالۍ، سیلابونو او اقتصادي ستونزو خلک نور هم وځپل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر ری دی افغان زلزله ځپلو لپاره د 14.4 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دا بیړنۍ مرستې د دې لپاره غوښتې ده څو زر تر زره د زلزله ځپلو لاسنیوی وشي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو پاکستان ته هلتم د افغان کډوالو د موضوع په اړه باندې ریپورت لرو. په دې ورستیو کې د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وراخوا په غیواد کې ناقانونه بهرانیان او افغان کډوال نه پرېږدي او که هغوی ونوځي نو په زور به یې باسي. د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ پرون په پېښور کې په یوه غونډه کې د دغې پرېکړې ننګه وکړه او ویل چې د افغان بې قانونه کډوالو د ایستلو انتظاماتو لپاره په حقیقت باندې ولاړ یو پلان جوړوي.
د اکتوبر په 13مه نیټه د پېښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس پېښور کې له پاکستانه د افغان مهاجرینو د ویستلو په اړه د پوښتنې په ځواب کې نیګران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې دا خبره بیخي ناسمه ده چې ګنی حکومت ثبت شوی افغان کډوال له پاکستانه وباسي.
افغان مهاجرین کو کون نکال رہے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟
جو غیر قانونی مقیم ہیں ان کے حوالے سے.
17 لاکھ مہاجر جنہوں نے یہاں پہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے آپ کے سوال کے تناظر میں پریشان ہو جائیں گے.
هو وزیر اعظم انوار الحق کاکل وویل چې په غیر قانوني توګه کوم اوسیدونکي دی نو داوی د واپس لیکدولو پالیسی ده او واپس به لیږي. خو چې کله په پاکستان کې د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ویستلو په اړه پوښتنه وشوه چې حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه داوی د ویستلو پلان لري نو آیا د دې لپاره څه انتظامات شوي دي؟ ځکه چې اسناد نه لرونکي کډوال هم د لکونو په شمیره کې دي. نو په ځواب کې وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل
یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کا کام نہیں ہے, اس میں صوبوں کے بھی اپنے چیلنجز ہیں, صوبوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں.
دا د یوې هفتې یا د دوو دریو اونو کار نه دی, دې کې د صوبو خپل خپل چیلنجونه دي چې زموږ سره یې شریک کړي دي. دې کې به موږ داسې په حقیقت باندې مبنی پالیسی عملي کوو چې په یوه صوبه د دې مالی بوج ور نه شي او کوم داسې انتظامی ګډوډي هم رامخې ته نه شي.
ایک مخصوص صوبه پہ اس کا فائنانشل بوج نہ پڑے, کوئی ایڈمنسٹریٹیو انارکی کی طرف نہ جائے.
تر دې وړاندې د افغان کډوالو شورا په پېښور کې په خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې وه چې حکومت دې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو سره هم ښه سلوک وکړي او هغوی دې په زور له پاکستانه نه وباسي. د افغان کډوالو د شورا مرستیال مشر او د پاکستان افغانستان د تاجرانو د شریکی ټولنې مشر سید نقیب بچا هغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې اوس مهال د پاکستان او افغانستان د حکومتونو د ناسمو اړیکو په وجه افغان کډوالو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته زیان رسیدلی دی.
زما دا مطالبه ده د دواړو حکومتونو نه, هم د حکومت پاکستان هم د حکومت افغانستان نه, پلیز په خدای د خاطر منګ افغان مهاجرین او منګ تجاران تاسو د سیاست ښکار کوئ. ما په دغه نه ورځو کې چې تورخم بارډر بند شوی دی په کورونو روپۍ تجاران هم تاوان کړی, په کورونو روپۍ پاکستانی ورونو هم کړی, افغاني ورونو هم کړی, ملکونه په کورونو روپۍ تاوان کړی. خدای د خاطر منګ د دغه سیاست نه بهر وساتو.
په دې وروستیو کې پاکستان په بیا بیا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی کولو غوښتنې کړې دي او پاکستان دریز لري چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې د بریدونو پلانونه جوړوي. خو تیره ورځ وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په پېښور کې په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې دا خبره رد کړه چې ګنی پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی نه کولو په وجه خپه دی, نو ځکه غیر رجسٹرډ افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږي.
یہ نہ میں افغانستان کو ناراض کرنے کے لیے کر رہا ہوں, نہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں.
دا زه نه د افغانستان د خپکولو لپاره او نه د هغه د خوشالولو لپاره کوم, او چې ماته په سکه خپل ګټه په نظر راځي هغه به زه کوم. مقصد زمون واضح دی چې مونږ په خصوصي توګه د افغانستان په شمول د ټولو گاونډیانو سره یو قانوني تګ راتګ قائم کړو
کې هم ایک لا فل ریګولیټډ موومنٹ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ, خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه دا مهال په پاکستان کې 14,00,000 رجسترډ افغان کډوال لري دي، او په هم دومره شمیره کې په پاکستان کې غیر رجسترډ افغان کډوال هم ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
فلسطینیان هڅه کوي چې د غزې له شماله وتښتي. اسرائیل د غزې په شمال کې شاوخوا 1,000,000 کسانو ته خبرداری ورکړی دی چې د غزې جنوب ته لاړ شي. دوی ځمکني عملیات پیلوي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
په زرګونو فلسطینیان د غزې ترنګ له شماله نن تښتیدلی دي. دوی د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له ویرې سیمه پریښي ده. پر دې سیمه اسرائیلي ځواکونه اوس ته حواله لاري بمباري کوي. اسرائیل د غزې په شمال کې خلکو ته پرون خبرداري ورکړې وو چې په 24 ساعتونو کې د غزې جنوب ته ولاړ شي. اسرائیل ویل دي چې په سیمه ایز وخت د مازدیګر تر 4 بجو چې کوم کسان کډي باروي څه نه ورته وایي. رویټرز اژانس په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا نن خبر ورکړ چې په 24 ساعتونو کې د اسرائیلي ځواکونو د بمباریو له امله لږ تر لږه 340 تنه فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي او تر 1000 ډیر ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د راپور له مخې په وژل شویو کې لږ تر لږه 1,600 ماشومان او 80 ښځې دي. اسرائیل یو اونۍ وروسته تر دې چې حماس ډلې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه پر غزې ځمکني عملیات د دې سربېره شروع کړل چې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د غزې د نږدې نیمایي استوګنو بې ځایه کېدل به د ناورین سبب شي. د حماس تر رسنیو دفتر وایي چې الوتکې پر هغو موټرو ډزې کوي چې د جنوب خواته ځي، او تر اوسه په دغو موټرو کې تر اویا ډېر کسان وژلي دي. اسرائیل وای چې په غزه کې موقتی عملیات پیل کړی دي چې وسلوال وځپي او هغه 1.5 اسرائیلیان پیدا کړي چې د حماس وسلوالو ونی مخکې له اسرائیل تښتولي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
ورزو کندوز ته د کندوز ولایت هغه کاروانګرو چې پر خپل ځمکه شولې کړلی وای سکال د وړي په موسم کې دوبو کمواله د دې لامل شو چې د شولو فاصلاتو کې د پاموړ کمواله راشي. دوی لاړو د چارواکو غوښتي چې د کرنیزو زمکو د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو کاروندګر پراتلونکو کلونو کې د اوبو له کمښت سره مخ نه شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په کندوز ولایت کې سږ کال د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمیر بزګران او د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې د اوبو د کمښت له امله د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. عبدالرحیم زاخیل چې د زاخیلو په سیمه کې پر خپل 40 جریبه ځمکه شولې کرلې وې هغه ازادۍ راډیو ته وویل د نورو کلونو په پرتله سږ کال یې لږ حاصل ترلاسه کړی دی.
سږکال خوندیواله وچکالي والا حاصلات ښه نه و، کمبود د اوبو. دولت ته دا پیشنهاد لرو انډیواله چې بندونه وړکي او غټ جوړ کړي د خیره سره او د خلک د قنانو بیچاره ته اوبه ورسیږي په وخت باندې شولې وکړي او د خپل ځمکې وکړي.
د دې ولایت یو شمیر کروندګر د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د اوبو د تنظیم او مدیریت په هدف د اوبو بندونه په اساسي ډول ورغوي تر څو کروندګر د اوبو له کموالي سره مخامخ نشي. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر سرفراز عمر خیل وایي
سږکال خوشحالم کې نوې اوبه وچې شوې عمر حاصلات ونکو. موږ دولت نه خواهش لرو چې دا بندونه جوړ کړي چې اوبه ډېرې شي خلکو حاصلاتو ته، لونګې باړه زراعتې همدغه ورجې پیدا کړي. قیمتونه 500-450 او باړه 500 روپۍ باندې.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د اسماعیل قشلاق د کلي یو بزګر شهزاده وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د شولو کښت زیات زحمت غواړي، خو د کیمیاوي سرې د تراکتور د کار لوړ قیمت او د وریجو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
پیشنهاد دغه ده چې موږ د اوبو د خوا لږ زره کم یو، اوبه هم سږکال لږ کمې وي، نور انشاءالله مشکل نه لرو. فقط دغه د اوبو او د خان کار ته دغه کوټ دغه شیان قیمته دي، کوټونه قیمته دي، وسم نه ورته کیږي. د موږ شولې کم کوټه کیږي، به وبو کیږي چې وبو کوټ موږ ته پریمانه نو اصل به موږ د دینم زیات واخلو.
د کندوز د کرنې او بلګونی او مالداري د ریاست مرستيال عبدالغفار صدیقی وایي چې ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 450,000 هکتار ځمکه شولې کرل شوی.
د کندز په ولایت کې تقریبا په 450,000 هکتار ځمکه باندې د شولو کښتونه شوي دي، چې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې لږ اندازه کمښت راغلی. چې علتونه یې د اوبو کموالی و، په بعضو ولسوالیو کې د اوبو د نشتون له امله د شولو په حاصلاتو کې یو اندازه کمبوتي راغلې ده.
اوس مهال و کیلو ښې وطني وریجې له 400 تر 500 افغانیو پورې قیمت لري. کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو ځمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیاته اندازه غنم او وریجې تولیدوي او د هېواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایئ. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
ورزو لاندو خبرونو ته د افغانستان په ځینو سندونو کې سبا د اوبو د کچې د لوړېدو اندېښنه شته چې سیلونه به ورسره وبهیږي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په پنجشیر، کونړ، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، کابل، بدخشان، تخار، بلخ، کندوز، سمنګان او سرپل کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت هغو خلکو ته چې په دې ولایتونو کې د سیندونو او خوړونو څنګ ته ژوند کوي خبرداری ورکړی چې احتیاط وکړي. د طالبانو یو پلاوی روانه اونۍ چین ته ځي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جاوید نن رویټرز اژانس ته ویلي د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر نورالدین عزیزی به په چین کې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د سه شنبې او چهارشنبې پورس په چین کې جوړیږي. چین او پاکستان د می په میاشت کې ویلي و چې په کابل کې واکمن طالبان به وهڅوي چې د لسګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت له دې پروژې سره یوځای شي. د رویټرز او فرانسې خبری اژانسونو راپور ورکړی دی چې سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې په خاطر له اسرائیلو سره د روابطو د عادي کولو خبرې ځنډولې دي. د فرانسې خبری اژانس نن د سعودي عربستان له دغې پریکړې د یوې بخبره سرچینې په حواله رپورټ ورکړی چې سعودي چارواکو د دغې پریکړې په اړه امریکا ته هم خبر ورکړی دی. د کرکټ په نړیوال جام کې هندوستان په لوی توپیر پاکستان ته ماته ورکړه. د کرکټ د دغو دوو سیالو ټیمونو لوبه نن په هندوستان کې وشوه چې د پاکستان ټول لوبډله په 3 اوورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500، محمد رضوان 940 منډې وکړې. هند بیا جسپریت بومرا، محمد سراج، کلدیپ یادو، رویندرا جدیجا او هارډیک پانډیا 2-2 وکټې اخیستې. هندي لوبډلې وکړې شول په 1.5 اوور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
رژیم سقوط کرد. دو ما کامل نان پاک کته چگنی برای بچه هایم دادیم.
د کابل په ښار کې مو دی وی پیری کې خرڅون کې میرمنې غاګ وبریده. دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلوده، خو نن سبا اړه شوی چې د سړک تر غاړي پیری کې خرڅ کړي. هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمينه برابر نه ده، څه حالت ته رسیدلې دي.
په ورځ کې 15 یا 16 خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من دوستانو کلاچی طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورستل د افغان خځو په حق کې د خپل لومړنی دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملی کړ. لز داکړې را وګرځولې، لکار څخه یې مانا کړې، سفر یې ورته سخت کړ، تفریح ځایونه او ورزشي کلبونه یې ورباندې بند کړل. د افغان ښځو په ډله کې هغه میرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري. دوی سهار تر بیګاه خواري ګالله، خو خپلو بچو ته یې حلال روزي ګټله. یوه کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورلغړېده وایي چې 2 کاله وړاندې یې میړه مړ شو. د جمهوریت پر وخت یې وړکی رستورانت درلوده، خلکو ته یې افغاني خواړه پخول، خو طالبانو ورباندې بند کړ. هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیرکي خرڅوي. له دې ویرې چې طالبان یې له دې کار څخه هم منع نه کړي، خپل آدرس او نوم نه اخلي، خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي.
د زمانی کې طالبان نه آمده بود، نان پاک می گرفتم، نمناکش می کردم به خدا برای بچه‌ام.
کله چې طالبان په پیل کې راغلي وو، وچه ډوډۍ می لمدوله، ماشومانو ته می ورکوله، دوه میاشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړې، بیا می 4-5000 روپۍ قرض کړې، غرفه می واخیستله. په دې غرفه کې می سوب خرڅوه، ژمی کار ښه وه، اوړی چې شو چا سوپ نه اخیسته. له بلې خوا د ښاروالۍ کسان ناپسې شول، مالیه یې غوښتله، موږ په نس وږي وو، دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه. مجبوره شوم چې کار پرېږدم، بیا بیکاره او احتیاجه شوم. د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه، پیسې مې ټولې کړې، کراچۍ مې واخیستله، اوس پیرکي پکې خرڅوم. له ما سره 2 نورې کونډې میرمنې او 2 واړه هلکان هم کار کوي. له دې میرمنې څخه مو پوښتلي چې د پیرکیو مواد څه رقم جوړوي، آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي؟ د پیرکیو مواد لکه ګندنه، کچالو او کدو په کور کې تیاروو، اوړه هم کور کې لمدو. بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکي ورته پخو. یوه پیرکي په 1000 افغانۍ خرڅوو، د ورځې 1.5-2 سوه پیرکي پلورل کېږي. که دا کار مونږ نوی کړی، داسې فکر وکړه چې یوه بله سوالګره هم په ټولنه کې اضافه کېدله، ځکه بل هېڅ عاید او چاره مې نه درلوده. ما هره لاره امتحان کړه، له مارکیټ څخه مې هندوانې، ام، مڼې او کیلې راوړې، دلته مې خرڅولې، بیا هم لګښت نه پوره کېده. اوس نو دا د پیرکي خرڅوم، مقصد ژوند تېرو، مجبوریت دی. دا میرمن وایي چې له ډېر مجبوریت څخه یې دې کار ته مخه کړې. په خبره یې کله چې کور ته ځي، نور د دې توان نه وي چې آن له خپلو بچو سره د هغو په لیک لوست کې مرسته وکړي.
که میرم مې موجه تا خانه کې میرم، یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی، یعنی همت میافتم دیگه، سر از پای نمیشم.
چې کورته زم نو لاس په خینه راټولېږي، یو مړې ډوډۍ د ستړیا له لاسه نشم خوړلې، چې سر کې اکدم تر سبا په ځان خبره نه یم. سهار وخت لمانځه، بیا کار ته راپورته کېږم. هغه وخت مې چې کار نه کوه، له خلکو مې قرض کړی و، اوس ډارېږم چې کوم قرضدار خپلې پیسې ونه غواړي، ځکه تر اوسه دومره کوم چې د کورنۍ لګښت پوره کړم، د هغو پیسې نشم ورکوي. څخه زیراسي ما سره کار کوي، چې حتی پیرکی له تبین نه شي راپورته کوي، خو له مجبوریت نه کار کوي. دلته پیرکی په خول ست کوي، بیا سي ځان نه کراچی اکتی. د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی، لبدي ورځي څخه غا کارونه کوي چې له سوي ډیر ټیټ دي. دا ښځه د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي، هلته به دوی ورځي او خپل کار به کوي، تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي.
یک جایی را بگیرم برای ما، نه ای که مثلا بیاین شخصا برای خودم، نه یک جایی را برای ما جور
یو ځای دې موږ ته ونیسي چې هلته ټولې ښځې وي. موږ به ورځو په آرامه، به خپل کار کوو او یوه مړې ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دا د پیرکي خرڅوم، خو ډېرې میرمنې پېژنم چې کور کې وږي، له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نه شي برابرولی. چې یو مشخص ځای وي، هغوی به هم راشي، په خپلې خواري به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه، د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړې وو. یوه بله جلۍ چې دې ته د سپین سرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړې ده، وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده، خو اوس دنده خواسې هم نشته. د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
ورځ تر ورځ مشکلات ډېرېږي. هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دې محدودیت وضع کېږي. ما په خپله که رښتیا تاسو وایم، خپل دوکان مې راټول کړی دی. نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي، دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي، او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي. یعنی ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې نسم کوه چې چې باندې و تجارت کې څه ګناه ده. حضرت بیبی خدیجه کبرا رضی الله عنها خپل یو تاجر و کنه، نو په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ ته مثلا مشکلات را مخ کې او محدودیت موږ ته وځي، نور ښځې خو فعالیت نه لري، دا برخې ښځې وځي، یو تجاري ښځې دي، یو هغه ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي، نور خو څوک نه وځي کنه.
دا چې اوس دکان را ټول کې کارونه کې نور په کور باندې کېني، نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې لا واسه کار کوي،
بیخی دیر دا ادا قل آل تا خو مثلا زینی نفتی ما زنگو تا جواب برکوم که قرداران تا زنگویی کاربان که خان خط که قرد بکنه دو زلی می بیر تلی سپر پامده دو کالو که من دو زلی سپر شروع کلاله دلیل وایم تیپ نوروز او سلاو که وزیاد خراب ده
کورنهی که خوم اکثر شاین پکاری مثلا خرد خوراک دا بچنگه کیگی؟
خرد کوره خو بس تو ورځې مخکې مې ما دوستان کانادا کې د مشکل کور کې مې درلوده، چاره مې نه درلوده، هغه ته مې زنګ ووهم، مالې ورور راتېرم کېږي او څو روپۍ ما ته همکاري وکړه چې بله ورځ مې لاسته راغی حتمان زه دې یا هلته درلېږم یا دلته دې کورنۍ ده، کورنۍ ته به دې ور، نو هغه نه مې بیا کور وکړه، چاره نه ده.
یو شمیر ښځې چې اقتصاد یې ډېر زیات خراب و، په دې وروستیو کې دوی هر ځل کې چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه، مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کړه بیرون یې خرڅ کړي، ځینې دست فروشي دا شیان وکړي، کنه دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار او بازار کې، په دې رقم دوی کار ته نه پرېږدي، د دوی وضعیت بالاخره به څنګه سي؟
و یو خزه به کوم بل فعالیت دلوده په تاسو سره دولت کې به کار کوو، مثلا یا مثلا په سواد دلوده یو ماموریت چې دلوده که سواد نه دلوده خو یو صفاکاری خو به کوله کنه، یو صفاکاری مثلا چای دماول دا کارونه کول، یو وځي په دولت کې نو وزر ها او خزي په دولت کې اواز چې موږ دا ماموري نشته کو، یوازې دا به سواد خزي چې په صفاکاری او هغه کار کوو، کلینینګ دا خبرې کار کوو، نو چې یوازې موږ دغه حساب کو په زرها او ښځې په دولت کې کار کوو، په زرها او ښځې غیر دولتي او هغو کې دفاترو کې کار کوله، نو هغه کسان چې دي بېکار شوي دي نور څوکي هغه یو څه شی ګنډي مثلا یو څه شی جوړوي بازار ته وباسي، اوس خو ورته ډیمانډ نشته، هغه ختم ډیمانډ نشته، چارې نه کې یو ورځ مې دوه ښځې ولیده په شهر نه وکې، د هغه لوی لوی کراچیان چې دي په سر یې غم لري چترم لري، نو پاره کې یا رقم یو لاست منه خو بالکل یو پنځه لاست منه ارزښت کې پیازو کچالو یې پکې بار کړی و ګرځول، خزه مې ولیدل ما په خو نه ولیدل، خزه مې ولیدل په ترای ترافیک کې په کراچي درولې پکې قلم کتابچه او د ځینې نور شان پکې او ماشومه کې مالت دي کراچي په خوا کې ویده کړو، نو دا څه وخت منه ولیدل لیف کو دا شیان چې و بي دا خودونه ډیر څه وی فورس کې پنځه یا شک دروازه ټکوي چې خیرات راتراوړه نه ډیر نه په خو په کور کې او خزه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور هزار هم کار کوو، مثلا کې د سپلای به کار کوو، کې د خوان به کار کوو، کې د ورور به کار کوو، یا خور مور نور کسانو مور سره مثلا همکاري کول کار فعالیت درلوده، اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چیرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو هغوی خو بېکار شوي دي، یعنی مشکلات یې نور ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي، اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته تر شپږ پورته کېږي.
ځان پاک لک راته وایي د تا کاروبار چې نه وي کورنۍ دې کوم حالت ته رسېږي؟
کاروبار نه وي کورم کرایه نه، نو د کور کرایه نه څه ورکه ولای چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل د دې کور خرڅ هم نشي پوره کولای، نو دا خو یعنی ټول مشکل می ما مور پلار می مریضان دي همیشه دوا ساده کوي، همیشه مثلا مور می هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، د دې دوا یې کنه سم پوره کولای، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کوم ورځ مثلا سخت دوا پکاوي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نکړو ته حالت برازي، که تاسو په تور مثال د راشګانو باندې کړه څنګه دا خلک پکې مصروف مخکې د دینه چې تاسو ورته یو بل بدیل جوړ کړئ، تاسو د راشګمو باندې کړل او تاسو به د یو کول چې یو بل بدیل مو ورته جوړول ورته باندې ویل چې خورکې شو زره روپۍ په ورځ کې نه په میاشت کې لس روپۍ د دغه لپاره نه لس راوړه د برکت حلال او اسلامي درآمد لري، ته دغه کار وکړه کار دی نه نو تاسو چې دا به کار کړل په خو کوم مثلا شل فیصد تنفل او فروشي اوس خو اتیا فیصد ته پورته سوی وي، ښځه په دېرش روپۍ تنفروشي کړی دېرش روپۍ دا اسلامي ده تقریبا تد پاز تلویخ کلا مونگا جنگونا پیر کری دی دیری قرآن ایزدخن سر پرخت ندار ناری نا نلری بیخی بکتا چی دی کار دی خزو کار بندوی نو دا خز چی کور که ناری نا نلری یا لری مایوب دا معلول دا مایوب دا کار نسی که ولی پنگیره دا کار نسی که ولی نو دا خز چی شی بخوری ماشون لری کور خبلا این جوان ریده نو
پده سی اوزیاد که دی تاسی گوختن الوسنی حاکم نظام او ناری والی طولنی نتسه دا
نړیوال ټولنه نه پیږم چې شته ناست دي او لاس تر ځینې ناستې سیل کوي خو خیر دونه مونږ یې وختونه نه لرو هېڅکه چې بیخي خسته سوي دي مونږ یوازې د حاکم نظام نه هغوی یوازې نه وختونه مو دا دی چې تاسې خلک چې بېکاره وي مونږ مخکې د دې نه چې خلک بېکاره کوي یو بدیل ورته پیدا کړي تاسو څه کوئ قتل عام کوئ اسلام نوم بدلېږي اسلامي ټولنه داسې وي د اسلامي ټولنې حاکمیت داسې وي چې هغه له خپل رعیات ګوري د هغې ښه ژوند دپاره ګوري د هغه مثلا خوراک څښاک هر شي نه خبر وي دې نه دې د خلکو زخمو ته مرهم ولګوي پټې ولګوي دوی لا خلکو ته زخمونه ورکوي دا خو نظام نه شي کنه
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت وای چې کچېره د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي دوی ته د کار زمينه برابر نه کړي داس یو ناورین برامزد شي چې په تاریخ کې به ساری نه وي
که دوی شخصی کارونه درلودل بزنس درلودل دغه تجارت یې دوی دغه په دوی کې یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې څه وزګارېږي د کاروبار نه راایستل کېږي دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي تاوانونه رسېږي دوی کورنۍ ته رسېږي بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي دغه کاروبار څه نه یې ژوند څه نه یې ژوند خپله پوهېږي څه دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري سړی انسان دی انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري یعنی هماغسې کالای ته ضرورت لري یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي څو انسانان د خپل ژوند مخ ته ویسي نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکار او خپل کار نه محرومي که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفې د اسلام ورخلاف کړي هغه د سوی خو یو بدیل خو ورته ورکړي او یو بل لارې خو ورته پیدا کړي ورته مشخص کړي چې په یو چین ته په یو اداره کې په یو مشخص په یو شفاخانه کې یا بل نهادو کې دوی ته به زمینه برابره شي ورته کار ورکړي زموږ عمر درامه څه دوی میاشتې درلود او دوی ماش مثلا فکر کوي چې شل زره یا پنځه ویز زره یا مثلا پنځه لږ زره افغانۍ دوی باید کم تر کمه کم تر کمه باید یو اتیا فیصد حقوق له حکومت بیرته ورته ورکړي دا څه خو نه کېږي چې دوی د وظیفې نه مو باسي او دوکانونو ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ورنه کړي دا خامخا د غش درد لري دغه د ژوند یعنی په دې معنی چې د دوی کم تر کمه هغه امکانات د دوی ژوند تیرولو لپاره واغه مرنه واخلي دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري زه فکر کوم
یوا کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنغوړي دی باندې د کار دروازې بندې کړي نور څوک نه چې له دې سره مرسته وکا تاسو څه وایې دا خځه چیشته مجبورې ده لسی بل اخره
دا پیغمبر سلام په یوازی شریف کې وایي وایي د فقر نه د کفر بوی راځي دا حدیث شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکړي بررسی وکړي دا فقر او ناداری او بیچارهګي د استقرار حالت انسانان برامسته کوي په استقرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې سکونکاز استقراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کیږي هغه د برائت ورته غوښتور یعنی ظرافت قضایی په دې کې دوی خلکو ته په نظر نیو یعنی برائت ورته په نظر نیو په دې دا موږ خپل تاسو پیږی چې یو دلیل د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني هغه دا دی چې اراده ولري خاص ولري نیت ولري یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کم کوم بی واخ خل تاسو ویلې کوم دغه کند شد به شرغان د بی بیچارهګی لوجه نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي د خپل د دوی ملت باید برتی شي ګوره تاسو دلته یو مشکل مونډیر لرو یو خو راځي تاسو د غد دوی خو حق وظیفه او شغل د دوی له کار نه تاسو را باسه یو د دوی یتیمانو بیچارهګان سو دوی متاسفانه محروم دي په ژوند کې دوی ته تاسو نشي کوي سو دوی ته ډوډۍ یا کالی یا ژوند برابر کې یو دغه کند مجبور دي او مکلفیت لري سو دغه خپل
ماشومان ته یو شي پیدا کی دوی خامخه یو ورځ نه یو ورځ دا نور کارو ته مخه کی یو خدای نه غاصه دوی مسولیت بچاته رسیدي چا د سوق په دې په مقابل کې او په دې په مقابل کې دوی مسولیت لري خامخه غاکسان لري چې دوی د ژوند د سوسی نیمای کاروبار سو هغه ورنه سي اخی سوسی بي دوی مکلفت ژوند نه غلمي چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې شکل گیر سي او راځي ورور په شدیده شکل سره یعنی په ډیر سختو احکام سره دوی ورور ملامتي بندیان کیږي اتا مجازات ترسيږي او د دې علت عوامل تاسو نه ویلې چې علت چې شو صدا یې راغی کوکو یعنی په ترقاتو کې او بل کار وکړي دا علت عوامل نه برسي کیږي او متاسفانه مشخصه نو دوی د باندې جزاګانې نه را باسي او باندې کیږي او تر کلونو په باندې خانو او زندانونو کې شپه ورځ بتیر کی دا غټ مشکلات مونږ ډیر لرو په هر مورد کې لرو ډیر حالاتو کې لرو هیڅوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقوقونه نقص کی یا هغه د پخو لاندې وکړي یا تیرای ور باندې وکړي یا خلک د کار او ژوند نه ما ورته ویلې که څوک په دې کې ملاحظه لري یا غواړي چې مثلا خزو حق نه لري چې به ایجاب له کوم ودي داخې خبره ده ایجاب دی باید وکړي او که مثلا وایي چې خزو مثلا مکتبو ته دنيزي دلیل باید وړاندې شي ټول دنيزي کزي که مکتبو ته ځي په دغه مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کې مقرره ورته تصویب کې یا قانون ورته جوړ کې په دغه شرایط په دغه حالات په دغه کالای او په دغه شکل ایجاب تاسو کوي چې هغه طلبه مکتبه ولی محرومیت او یا د کار نه چې کوم کس درایستل کیږي یا محرومیږي دا خو متاسفانه د منولو ول نه دي او دا د عزت لري او مملکت ته ډیر زیان لري تاوانونه لري خپل تاسو پیږي چې منیس واخ موږ استقلالیت نه لرو ژوند نه لرو او د ژوند په تیرول کې متاسفانه ډیر مشکل
بله په افغانستان کې وګدي جګړې تیرې سوې دي اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړ کله څنګه چې موږ تاسو خبرې وکړې کونډې مو یاد کړې په اکثره کور کې خويندې پاتې دي چې مثلا پلارم نسته ورورم نسته دوی باید ځان ته نفقه پیدا کړي اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي هر څه دوی خپل غږ پورته کا که مظاهره وکا که نړیواله ټولنه غږ وکا که خپل په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي دا ښځې مجبورې دي کار ته پرېږدي نه یې پرېږدي ته چا غږ نه اوري په داسې یو وضعیت کې تاسو دغه میرمن او ته څه ډاټ لري څه ورته وایي څه رقم خپل ژوند مخکې سي
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د ادبا او سپاره کې دی په پاکستان کې پیږي په خپل پیږي چې اوس په هغه بچاره خلک باندې ځان لري پاکستان حکومت ویلې دي چې مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیون زیاته په افغانستان ته د لاس کې کلال لیست د دوی اموال او د دوی امکانات د ژوند څه څه وساین لري دوی ټول مصادره کیږي او بل اخا خو په ایران کې څه مشکلات دي نور افغانان څه پنه کوئی اروپایی وادو خاطر روان دي دوی په دریابو کې په سیندونو کې غرق کیږي یا لمنځ یا پولیسو لخوا وژل کیږي ګوره دغه دربدري دغه وحشت دغه سرګردنی سمون په دغه په خپل وطن کې لرو دا دې ډاپ لري او زه خپل وینم دغه بشره خلک د بیوطلو بیوګان چې دغه بیوا میرمن چې دغه بشرهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو ماش ورته ورته کړی شي په دې چې د نړۍ نه لري دوی سرپرست نه لري کور کې کوم کارګر نه لري ورته شپه ورځ تیر کی او کار ورته وکي نو مشخص په دې د صدقه باید یو ورته بودیجه ورته تصویب سی بودیجه ورته مشخص سی دوی نمونه د وخت سی هغه ورته وسی توجه ورته وسی او د میاشت کم تر کم 15000 اشپاک افغانی بعد دوی کورور ته ورکړ سی دا د یو اسلامي حکومت یا انساني حکومت وظیفه ده په دې کې بعد دوی نغه و کی تلاش و کی برنامه و لري په دې کې بعد هغه و کی او سالګرین دا د سی دوی بعد یا اوس خپلم تلاش و کی په دې سی دا دوی خیاطی په موارد کې یا په میاشت سی په لاس ګنڈل کی یا آزاد بزنس یا ورزیر والا کای کار ځان ته جوړ کی مثلا دغه کوایس دوی ځان ته چرګان وساتي یا په دې کوایس دغه نور خلکو په کورو کې او سه کارونه ځان ته پیدا کی دا څه تل هغه حل ځلې دوی کی او بل اخر سره نکي باید دوی ټول باندې حق لري او باید دوی لاس نیوي وشي او ورته توجه وشي
زمان شاه چې پر رواني برخې زده کړې وایي چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي نه دا چې خلکو څخه د هغوی آرام ژوند واخلي که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي او بیا په خصوصي ډول سره د خزو لپاره د تعلیم زمينه برابرول دي دغوی د کار او دغوی د صحت په اړه کې ډیر زیات کار کول پکار دي دغوی ته زمينه برابرول دي دغوی ته د بهبود لپاره د شان ډیر ضروری که دوی په کور کې پاتې شي نو یو خو د تعلیم نه محروم شو او لبل اړه د ډیپریشن ته ځي ډیپریس کیږي دغه څه مشکلات د زیږی څخه
کله کله چې امور سالم امور نه وینو هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورکولای. نو دوی لپاره داسې یو میکانیزم برابرول دي چې دوی ټولو ته بهبود ورکړي. تاسو باور وکړئ چې زه کله هر خور او مور د سړک په غاړې ګورم نو ما ته مې خپل مور او خپل خور په سترګو کېږي، ځکه دا ټول زموږ خویندې او میندې دي. نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم. حکومت نه غوښتنه ده چې دوی لپاره باید حل لارې جوړې کړي، دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کې دوی لپاره تعلیم زمینه باید برابر شي. د تعلیم او د کار زمینه ډېره ضروري ده ښځو لپاره.
قدر من دوستانو په دې اړه چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143800. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري.
قلبم جاودانی سیل اشکام ارغوانی سیل اشکام ارغوانی ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من نه ماه من دوست دارم جز تو ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من نه ماه من دوست ندارم جز تو سوز قلبم جاودانی سیل اشکام ارغوانی ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من نای ماه من دوست ندارم جسو
چو برگ ها بخزان ای تو قلب چمن بلبل این انجمن ماه من نای ماه من دوست ندارم ای تو قلب چمن بلبل این انجمن ماه من نای ماه من دوست ندارم جسو به قلبم جاودانی سیده اشکا سیارگان ماه من نای ماه من دوست ندارم ای تو ماه آسمان صاحب تو سیارگان.